4 ساعت. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو یو ویبل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم. لبړی د دې ساعت خبرونه واوري. هند جمعې په ورځ افغانستان ته 3 اویاټنه درمل، واکسینونه او بشری مرستې ولېږلې. هند هم مرسته څو ورځې وروسته له دې افغانستان ته واستوله چې د افغانستان د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په 15 ورځني سفر هند ته لاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره د دوو هیوادونو پر سوداګرۍ اړیکو خبرې وکړې. د انډیا ټوډی ورځپاڼې د راپور له مخې د هند له لوري 3 اویاټنه درمل او بشری مرسته د جمعې پر ورځ کابل ته ورسېده. له دې جلا د هند ان ډی ټی وی پرون راپور ورکړ چې د افغانستان او هند درمل جوړوونکو شرکتونو د 100 میلیون ډالرو په ارزښت موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د روفی انټرنیشنل ګروپ او د هند د زیدوف لایف ساينس شرکت ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې پر اساس هندي لوری به افغانستان ته د درملو د صادرولو ترڅنګ په افغانستان کې دایمي دفتر پرانیزي او هلته به درمل تولیدوي. پاکستان د جمعې په ورځ ول چې له افغانستان سره اوربند نه ټینګیږي، ځکه چې د ترهګرو ډلو بریدونه په پاکستان کې لا هم روان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی طاهر اندرابی په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ اوربند د دودیز پوځي اوربند په معنا نه و، بلکې هدف یې دا و چې د پاکستان دننه د تروریستي بریدونو مخه ونیول شي. د زیاته کړه له دې اوربند وروسته هم لوی تروریستي بریدونه شوي دي. د دې معنا دا ده چې اوربند نه دی ټینګ شوی، ځکه د اوربند موخه دا وه چې د ټي ټي پي او هغو افغان اتباعو بریدونه ودرول شي چې له افغان خاورې څخه د پاکستان دننه بریدونه ترسره کوي. اندرابی دا څرګندونه وروسته لدی وکړي چې د افغانستان پر درو ولایتونو خوست، کونړ او پکتیکا په بمباری کې د نهو ماشومانو په ګډون تر لسو ډیر کسان ووژل شول. د طالبانو حکومت دا بمباری د پاکستان کار وبالا او ویل چې په مناسب وخت کې به مناسب ځواب ورکړي، خو پاکستان وویل چې دوی بمباری نه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اندرابی هم در ازول چې اسلام آباد د ورستیو تروریستي پیښو پرانا کې په ځانګړي ډول په پلازمینه اسلام آباد او نورو برخو کې دی اوربند ته ډیره هیله نه لري. د واشنگتن ډي سي لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو څارنوالي جینین پیرو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د هغه کس پر ضد تورونه لوړ شوي دي چې چارواکي وایي د ملي ګارد دوه سرتیري په ډزو ویشتلې دي. د پیرو په وینا پر دغه کس اوس د لومړۍ درجې د قتل تور لګول شوی دی. دا اعلان له هغه وروسته شوی چې یوې ټپي سرتیري له سختو ټپونو وروسته سا ورکړه. شل کلنه متخصصه سارا بیکستریم او تلرویشت کلن اندرو وولف د چهارشنبه د بسپشین لډزو وروسته په بحرانی حالت کې روغتون ته وړل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پنجشنبه په ماښام تایید کړی چې بیکستریم ساور کړی ده. پیرو وویل د لکنوال پر ضد اوس شپږ نور تورونه لګول شوي چې یوې د لومړۍ درجې ده، یعنې قتل، درې د جنایت په ترڅ کې د وسلې لرل او دو نور په قصدي ډول وژونکي حمله ده. او د سوریې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرایلی پوسټ په تازه برید کې د دې هیواد په جنوب کې 14 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې په دې جګړه کې شپږ اسرایلی سرتیري هم سخت ټپیان شوي دي. اسرایلی پوسټ د جمعې په ورځ وویل چې د سوریې په جنوب کې د بیت جان په کلي کې د عملیاتو مخه د یوې ملیشي ډلې د غړیو نیول و. زمو شخل آزادی رادیو اوری د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو لبرید وروسته امریکا د یو شمیر هیوادونو د گرین کارد لرونکو په اړه څېړنې کوي، خو ځینې افغانان په دې اندېښمن دي. پاکستان په امریکا او تاجکستان کې حمله د افغانستان له خاورې د ترهګرو له کار اخیستو سره تړلی وبللی. پاکستان د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې ټول نیول شوي افغانان افغانستان ته ډیپورت کړي دي. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د سیمنټو بیه لوړه شوې.
ولی د خلکو تقاضا نه پوره کی په دې ورځو کې سیمټ باینه چې مخکې و نه نجیک شوی
په خوس کې د غنیو کښت شنه تیچ ورخړې کاروانګر وای
د دلته کا کارخانه جوړه شي مونږ په خپل برا دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابورې ته آماده دي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان حکومت یو بار بیا ویلی چې د ترهګرو ډلو لخوا د افغانستان له خاورې استفاده د سیمه او نړۍ لپاره په یو جدي اندیشنه بدله شوې ده. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان د واشنگتن پیشي او همداراس په تاجکستان کې د چینی اتباعو وشل کېدو ته په اشاره ویلي د هغو ترهګرو ډلو د عاملانو ملاتړ کوونکو ورته د اسانتیا برابرونکو او تمویلونکو په وړاندې چې د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مشخص او د تایید وړ اقدامات د دې مخ په زیاتیدونکو غواشته بختوی یوازینی لار ده. د دې موضوع جزئیات واوري.
په تاجکستان کې پر چینی وګړو د برید له راپورونو وروسته چې دا کېږي د افغانستان له خاورې تر سره شوی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د داسې بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې بیا بیا کارول په یو جدي سیمه ییز اندېښنې بدل شوی ده. دغه وزارت ویان طاهر حسین اندرابی د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه په خپلې ونیسې خبري ناستې کې وویل پاکستان تل ټینګار کړی چې باید د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو او یا بل هر هیواد پر ضد ترهګریز فعالیتونه ترسره نشي.
This repeated use of Afghan soil
د افغانستان لخواوري د ترهګور عناصر لخوا بیا به استفاده او د طالبانو حکومت تر ملاتړ لاندې دا غوي دوامدار حضور یو داسې موضوع ده چې د سیمې او د نړیوالې ټولنې لپاره یې جدي اندېښنه رامنځته کړې. د هغو کسانو پر ضد چې د افغانستان لخواوري د فعال او ترهګور ډلو عاملین ملاتړ کوونکي ورته سانتیاوي برابرونکي او تمویلونکي دي عملی او د باور وړ اقدامات د دې مخ په زیاتیدونکو ګواښ د مخنیوي یوازینی لار ده.
که هم د طالبان حکومت تر اوسه د ښاغلي اندرابي د څرګندونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد د نومبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه د دغې پیښې په غندلو سره ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې په دې پیښه کې داسې کړۍ لاس لري چې د ده په وینا غواړي په سیمه کې بې ثباتي او بې باوري رامنځته کړي. درې چینی وګړي د نومبر په 26مه د تاجکستان د ختلان ولایت په شمسالدین شاهین ولسوالۍ کې ووژل شول. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه کارګران د هغو جنایتکارانو لخوا وژل شوي چې له افغانستان څخه ورغلي وو، خو وروسته تاجک چارواکو وویل چې دا کسان د یوې بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي دي. تر دې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 28مه په یو اعلامیه کې وویل چې په تاجکستان کې چینی وګړو باندې برید د افغانستان د خاورې د یوې بي پیلوټ الوتکې لخوا ترسره شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی همدارنګه د واشنگتن ډي سي په پیښه کې د امریکا د ملي ګارد په دوو سرتیرو د یو شکمن افغان د برید په اړه وویل چې دا پیښه په نړیواله کچه د ترهګرۍ د اندېښمنونکو بیا رغونې د خطر زنګ دی. هغه موضوع چې نړیواله ټولنه باید ورته جدي پام وکړي او ورسره په ګډه د مبارزې هڅې لا پیاوړې کړي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو حکومت کمزوری وضعیت د لامل ګرځېدلی چې انداشان بریدونو کې ښکېل هیوادونه هم دوی پړ کړي. د دوی له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه فکر کوم د طالبانو د حکومت کمزوري وضعیت دا زمينه برابر کړی چې ان هغه هیوادونه چې په داشان ترورونو کې لاس لري ملامتي پر طالبانو واچي. زما شخصي برداشت دا دی چې دا د سیمې د هیوادونو لوی استخباراتي پروژې دي. دا څرګندوي چې دوی په خپل په ترورونو کې لاس لري یا نور ډلو ته فرصت او زمينه برابر کړی چې دا ډول اقدامات ترسره کړي.
بیا دا ونه ده چې اسلام آباد په وار وره دا کړی چې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د دوی پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي او ډیری یې د افغانستان له خاورې پلانې کې او یا رهبري کېږي. هغه دا چې طالبانو تل رد کړی. له پاکستان سربیره د سیمې او شمېر نور هیوادونه هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنې څرګندوي، خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته او د دغه هیواد خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
لبل خوا پاکستان د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې ټول نیول شوی افغانان افغانستان ته ډیپورت کړی دي. پاکستانی پولیسو د سه شنبه په سهار 1 بجې د نومبر 15 په ارجنټینا پارک هغه ځای چې افغان کډوالو په خیمو کې په کیاړه ولیو چاپو وهلا او ډیری ونیول او حاجی کمپ ته ولېشتول. د دغو افغان کډوالو په ډله کې د بشري حقوقو مدافعان، د شسو د حقوقو فعالان، د مدني ټولنې فعالان، خبريالان او د افغانستان د تیر حکومت یو شمیر کارکونکي هم شامل وو. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
سلیمان د تیر جمهوری حکومت لبخوانیو پوځیانو دی چې د سه شنبې په سهار د نومبر په 25 د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو له یوې ډلې سره یو ځای ونیول سو او افغانستان ته واستول سو. نوموړي د جمعې په ورځ د نومبر په 28 ازادي راډیو ته وویل دی د امنیتي ګواښونو له ویرې له افغانستانه وتلی و، خو اوس چې بیرته افغانستان ته شړل سوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او خپل شپې ورځې په ویره کې تیروي.
نه شاس خو دی مامون تمره په ملاقات کې پوه شوم جان مته خطر د کابل د ځای نامعلوم ژوندګي میکنم.
زه خپل کورونې سره راټی پورت شوم. زموږ ژوند له خطر سره مخ دی او اوس یو نامعلوم ځای کې ژوند کوو. د خطر احساس کوو. خو یونیسیر او د بشري حقوقو ادارو موږ سره
د پاکستان په اسلام آباد کې د ارجنټینا پارک د کډوالو لړلې بل استلسوی و خزینه افغان مدني فعال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نو مخبر سی وای چې په حاجی کم کې لړې رستون سره مخسوي او اوس په افغانستان کې د وی ملګری په کور کې په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي.
یک روز بیشتر بود که حالو پای ما خودم آتش انگوشت بودیم رو هم با گشتگی بسر کردیم
لیوی ورزی زیاد وقت سه و مشومان می بگی تگی پادیو روز تا چدر تا افغانستان تراخلو نمو دو تلو زایدر لود او نمو کوای شوال کم کار بکرو یو بلنجلی هم مو سر را دی بود شوی دا کورانه نشتا دری خوندی اسلام آباد کی پادی دی دا انجلی مو زن سر را وستل دا چزوان انجلی و ویری دا چه وازی پادی شی.
یو شمیر ها کورنۍ چې د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې له پولیسو تښتېدلي او لا هم په پاکستان کې ژوند کوي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. یوې بې سرپرسته ښځې او مدني فعالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
هر شی به د استلو له خطر سره مخ یو، نه خوراک او نه پوشاک ته څلرو. در په دره یو ځوان خزله څلورو کوچنیانو ماشومانو سره په سړکونو شپې ورځې تیروم. فعلاً حیران پاتې یو چې څه وکړو. موږ کې مدني فعالان او پخواني پوځیان هم وو چې ټول افغانستان ته ریپورت کړل.
استلسوي کډوال او هغه کسان چې له هم په پاکستان کې پاتې دي دا کوي چې د دوی د کور وسایلو، پیسو او حتی جامو په ګډون ټول شتمنۍ لوټ شوی او پاکستانی پولیسو دوی ته اجازه نه ورکړي چې له ځان سره یو سي. له ارجنټینا پارک د افغانستان ته استلسوی مدني فعال دیبا فرحمند ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې په دې پارک کې نیول شوی و له 400 څخه زیاتې کورنۍ پکې شامل وي چې افغانستان ته استلسوی دي. د سه شنبه په سهار وختي شاوخوا 1 بجه پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په مرکزی برخه کې په ارجنټینا پارک عملیات پیل کړل او سلګونه افغان کډوال ونیول. په ټولنیزو رسنیو کې خبري سوي ویډیوګانې ښیي چې پولیس کډوالو سره د دوی د نیولو پر مهال له تاوتریخوالي ډک چلان کوي. ځینو کډوالو د دوی له نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 300 کورنۍ په یاد پارک کې اوسېدلې چې په خبره یې پولیسو دوی سخت وهلي او په ډیر بد حالت کې حاجی کم ته لیږدولې دي. یو شمېر افغان کډوالو کورنۍ څلور میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د ویزې د نشټوالي او د کورونو د مالکینو د اجازه نه ورکولو لامل له کورونو له ایستلو وروسته د اسلام آباد په جیشپاک سیمه کې په ارجنټینا پارک پناه اخیستې وه او په سختو شرایطو کې خپل تر خیمو لاندې شپې ورځې تیرولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا حکومت اعلان کړی چې د یو شمیر هیوادونو وګړو ته د ورکړل شویو گرین کارتونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې د یوې نوې امنیتي تګلارې د پلي کولو په اعلانولو سره دا هم ویلي چې د ټولو حقوق افغانانو د کیسونو د پروسس بهیر یې ځنډولی چې د بیا میشتېدنې کډوالۍ پروګرام کې شامل و. د امریکا ولسمشر تازه دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له درېمې نړۍ د ټولو وګړو کډوالۍ په دایمي ډول ودروي. جزئیات په دې راپور کې.
په واشنگتن ډي سي کې سپینې مړۍ ته نږدې د شکر گزارۍ یا تھانکس گیوینګ له رخصتۍ یو ورځ مخکې د امریکا ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي له بریدو وروسته د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د ګرین کارتونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې مشر جوزف ادلو د پنجشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 20مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، دوی دا پریکړه تر یادې پیښې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر کړې ده. جوزف لیکلي چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه ګرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل سوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتبایو د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوی وه. د امریکا حکومت نوي اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمېر میشت بې اسناده ګرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې د هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې د هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسیدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
بهر وځو د امریکایانو له یو بیل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کیږو چې د خپل د کډوالو د زیانګړېدو پیل خي.
متحده ایالاتو په نبراسکا ایالت کې میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2020 کال کې له قانوني لارې د هیواد تللی او افغانستان کې د امریکا نو متحدینو دی او ګرین کارت لري، که څه هم د ګرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خپره کړې چې په کې راغلي دوی له افغانستانه د بیا میشتېدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان پټکو دا لارښود به د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی که نه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسي په سمدستي توګه د 2025 کال د نومبر له 20مې راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د ثبت په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالۍ په دائمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې ډیره یو افغان چې د پی ټو په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اعلان اخیر ترامپ که همه کیس ها را متوقف کردن برای ما غیر قابل باور است.
که د ترامپ د پریکړه چې زموږ د ورتګ بهیر یې بند کړ د نه باور وړ ده، یعنی شوک کیو چې له څلورو کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بے برخلیک شو. بل خو دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی، موږ تیر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړ، خو نن دا دی په دې پریکړې کاملا ناهیلي کړل شوي یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو، ځکه افغانستان کې به له دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو څورونو او ان غچ اخیستنې سره مخ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکر گزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنځمې په شپه نو وخت اعلان وکړ چې د ملي ګارد له دوو ټپي سویو غړو یوې سرتیری په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کاش پټیل هم د پنځمې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل شوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې شوي او د شکمن کس هغه وسله چې پر وسیله یې ډزې کړي لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول شوی ده. پټیل وویل چې دوی د بریچ شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړې دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ ویلي چې لکنوال په خواب کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند دا پریکړې داسې وخت کیږي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په بیلابیلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه دغه هیواد ته تللي، تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هیوادونو کې دي په ډیرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیکه حالت کې دی را دي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې کاروانګر وایي چې سشکال په دې ولایت کې د غنیو کښت ښه نتیجه ورکړي او کچيري په داخل کې د بوري او غوړي تولیدي فابریکې جوړ شي، نو په دې ځای کې به د غنیو کښت پاملرنه لا ډېر شي. لبلې خو د خوست کرنې ریاست مسؤلان د غنیو حاصلات شبولي او وایي په دې ولایت کې د غنیو کرنه ښه نتیجه ورکوي. مسؤلان زیاتوي دوی به پانګوال د بوري او غوړي د پروسس لپاره د فابریکو جوړولو ته وهڅوي او په خپله برخه کې به له هغوی سره مرستې وکوي. نور حال د نجیب الله الخیل په راپور کې
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او که چیرې اړوند ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي، همدارنګه پانګوال د بوري او غوړي د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي، دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غوړي د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچې ورسیږي. دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپلو ځمکو کې غني کړلې مشال راډیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړه شي موږ په خپله بوره دلته جوړوای شو، دا سل په سلو کې دا غنی ابوری ته آماده دي، نو موږ به دینه خلاص چې یا پاکستان نه یا بل ځای نه یا ازبکستان نه یا تاجکستان نه موږ برارو رو موږ به خپل په کور دینه نه براول رو، ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بوري کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې دې حاصلات زیات کړي. اول ځم چې یو جره منځ کپلی کوم چې کله ځو پیګم چې دلته موږ ته یو څلوستر چې ګاټه لوستر چې نو دوا جره بای کوم درې کوم.
کاروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه او بو خرڅول دي، خو کچېر کاروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبې پام ډیر کی. دوه تنه نورو کاروندګرو سناګل خوري او فضل رحمان چې هغه هم پر خپل ځمکو غنی کړلی وایي
غواړه وخه یې که بورا وخه یې که پښوی هر شی عوام ته به تکلیف نه وي، پښوی سہولت پي په صحیح ریټ په ملاويږي صفا سترا.
موږ وړو چې مقصد کنه دی جزونو تلس کې څه جوړه کې اندایا جوړه کې بل به د خالک مصروف آشي په دمینځکو کې. نن سبا زمیدارون کنه چې کوم وخت کنه دا غنی دی تکنه پرزونه بای لوړی شي بالکل تکنه دی کنه بیا پیکر کې چې والا دا خو پروسه کول مو ته ون وکړو کنه بالکل ته بیا د زړه نه خکوي چې دی کنه زمیدارۍ ته مخه وکی.
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپلو ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 40 هکټاره ځمکې ګڼې کرل شوي چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل که چیرې فابریکې جوړې شي د ګنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیدای شي.
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې ګنی ډېر وکړي، نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه دلته جوړه شي او هغه به نتیجه ورکړي، او دا رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به انشاءالله د بری دپاره موږ دومره خام مواد ولرو دومره ګنی چې هغه د بری په افریقه هم کامیابه کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرمه هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري ګنی پکې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شوي تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لګوالي له کبله کار محدود دی او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي او ډیره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ودانیزو شرکتونو مسؤلان وایي له پاکستان سره د لارو له بندیدو سره د سیمنټو بیل وړې شوې دي. دوی شکایت لري چې له دې عمله کارونه ټکنی شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان دا خبره تاییدوي، خو د دې خونې د مدیریت پلاوی غړی خانجان علي کوزای وایي سیمنټ د محل له ایران پرته له تاجکستان او نورو هیوادونو هم واردېږي.
پاکستان سره د افغانستان لارو بندیدو په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو کار له ستونزو سره مخ کړی. د دې شرکتونو یو شمېر مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمنټو بیې په بازارونو کې په بې ساري ډول پورته شوې دي. کابل کې د ودانیز شرکت مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. جمعه د نومبر په 28 ازادي راډیو ته وویل
قیمتای سیمنټ در
د سیمنټو قیمتونه د کابل په بازارونو کې لوړ شوې دي. هم د دلیل د تورخم لارې بندیدل دي غوښتنه زیاته ده. مخکې به موږ ایرانی سیمنټ په قلعه حیدر کې له 350 افغانۍ په کم نرخ اخیستل، خو اوس 650 افغانۍ شوې دي. کوم سیمنټ چې له پاکستان راتلل له هغې سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
په پروان کې د ودانی شرکت مسؤل شیشه هم ورته خبره کوي.
دا په افغانستان کې تولیدات شته دي او ویرانو شرکتونو را واردول، ولی د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتل چې خلکو بدل په ساختماني چارو کې ګټه اخیستله. په دې ورځو کې سیمنټ بای نه چې مخکې و دغه نه جګ شوی دي.
په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د خبره تاییدوي وایي سیمنټ په ځانګړي ډول په مرکزی، جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ځکه ګران شوي چې اوس له ایران واردېږي او دې ولایتونو ته چې رارسېږي لګښت پرې ډېر راځي. د دغه خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
له پخوا سیمنټ چې دا تقریبا ورځ کې 2-300 ترکونو په شاوخوا کې چې تقریبا په هر ترک کې 15 یا 100 شل بورې سیمنټ د پاکستان څخه افغانستان ته د تورخم لارې داخله دل، او اوس چې دا سمټ د ایران څخه راځي چې هغه تقریبا یوازې ونه کې زر تنه سمټ د دوغارون د لارې اسلام قلعه ته داخليږي، نو بلا شک چې دا د بازار د ارزه او تقاضا د اصول په اساس باندې ضرورتونو په اساس باندې دغه نقشه د ډیره زیاته جګ شوې ده، خصوصا په مرکزی ولایتو کې، شرقي ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې فاصله د زیاتوالي او د ترانسپورت د کرایې په اساس باندې مدا قیمت ولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي سیمنټ د محل ایران پرته له تاجکستان هم واردېږي. دغه شان ازبکستان او ترکمنستان سره هم تړونونه شوي او تمه ده چې بیرته ارزانه شي. د خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی هم جمعه د نومبر 28 ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو وخت وسره شپږنیم سو وسره افغانۍ ته یو خلته رسیدلې و، اوس بیرته یو څه راښکته شو او هغه د ایران نام خام سمټ راوړل وسه ډېر راوړو، د تاجکستان نام راوړو 1280 د ورځې حالت راځي، اوس نوی ازبکستان او ترکمنستان سره هم قرارداد تونه وشو نو یو څه نرخ یې بیرته نورمال شوی دی، اما تر اوسه پورې بیرته هغه خپل حالت ته نه دی راغلی. زه امیدوار یم چې بیرته نرخ نورمال شي.
ښاغلی الکوزی وایي په افغانستان کې په ورځني ډول 2-3 سوه ټونه سمنټ تولیدیږي، داسې مهال چې تقریبا ورځنی مصرف یې اوس په دې هیواد کې 6-8 زره ټونه دی. نوموړی زیاتوي چې د افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 10% سمنټ له پاکستان څخه راتلل. د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي. په دې سره په افغانستان او هم پاکستان کې د درملو، لومړنیو خوراکي توکو، میوې، سبزیو او نورو هغه توکو بیې لوړې شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کې شامل وو.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي ملمه
سلامونه او درناوی. ز احمد تکلیم عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادې میلما په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلما په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زوی يم، د ملک عبدالسلام المسیم او په کیرالا کې چې د کونړ ولایت مرکز پوري اسداباد پوري تړلې کلې ده، هلته زیږیدلې مو. تر څلورم ټولګي پوري مې هلته زده کړې کړې، بیا کابل ته راغلی او څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړی دی او تقریبا د 3 لسیزونه را پدې خو په المان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لمړی راځو تاسو خپل فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې څومره وخت مالته تیر کړی؟ لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړی او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په 20 کلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې، په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره، د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کرشته تر تم تکل سه باخو د شیر هڅې مې کړې دي، خو به مې د څو کال کېږي پرې مې خو د ځکه هغه شیر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نشو لیکلې، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناسه هلی ځلی مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، مقاله مې لیکلې دي، او دلته په المان کې د غدیر شو لسیزونه، د 3 لسیزونه ډیر شو کال نه را پدې خو، نو د یو نوې کال نه زه په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کوم دنده را سپارل شوې ده، زما په کې اړتیا او په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار مې ګاللې، او خپل برخه خپل ونده په کې سر تر سولې ده.
ماته دا سحکاری چې ډیره برخه ستاسو د فعالیتونو به افغانانو سره د امرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته را رسیږي لغو سره د امرستو په چارو به او په د فعالیتونو به ستاسو هڅه متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګړېدل ادغام څنګه دی دغه نوي کډوال خویندورونه چې زموږ راغلي دي زموږ ملګري زموږ ټولنه زموږ د ټولنې ټول غړي چې دی په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅې کوي مرسته کوي کومکونه ورسره کوي او ما خپل هم خصوصي ځانګړي زده کړې په دغه برخه کې کړې دي او اوس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی خو علاوه ما دغه کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې دی عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپل افغانانو پورې رسوي.
ل 2021 کال را وروسته چې جرمني ته په لوی شمیر افغانان راغلل نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي د خپل دغه تجربه په اړه راته وایست.
مننه تکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورسته یو وختو کې چې لبد مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوی دي ډېرې لوستي خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دند اجرا کړی وي دوی چې دلته راغله موږ صرف خپل تجربه وسره شریکی کړی او موږ هغه څه د ایتو په ګوته کړ چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه شي دي د ژبې زده کول دي د دې کلچر د دې هواد قانون مراد کول دي هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړو خصوصا د فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې شراغلي وي د غوي سره زمونږ د پخوانم کله چې غوي په هیواد کې زمونږ اړي کې وي زمونږ ملګرتیا وا دلته شراغله نو تقریبا مونږه فعالیتونه په ګډه شروع کړو او دوام لري تکلسه
ډیرخه. په تیرو دو دریو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پیښې هم شوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو په دغه سي او حالت کې ستاسو هڅه سوا او لکه مستونز سره مخامخ شوې دي انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې.
او بالکل دا ډېره د افغان خبره و چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصي تردي هدف پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ خو تکلیف یو شی باید سره دی یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې د اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپل ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سره وړاندې کولای شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوی دي خکارونه کوي زده کړې کړي ویاړونه راوړي دي دا غي یادونه څوک نه کوي او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه سر ته رسولي وو نو هغه په تبلیغاتي شکل باندې ډیر زیات او پر سوال ډیر هواي ورکړه چې د خپل ټولنه او خپل ولس په لکه ذهني مصروف وساتیو په دې اخر وختونو کې کستاسو پام شوی تکل سي بلته دغه د ټولټاکنو د انتخاباتو قسم ډیر وی نو دغه د افغانانو د جرمي قصې چې وي یا د سوریه د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډیره ناوړه ګټه واخستل شو عوامل او دغه ډیر دي خو د دینه سره سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو زمونږ تاریخ زمونږ کلچر او زمونږ افغاني ټولنې چې دلته دي ضرر ورسو زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنۍ سره لمیندو پلرونو سره څه ډول ودی دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل لارښوونې مورته کولی چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندي پاتې شي.
بالکل بالکل په پټوله کې هغه وړاندې چې دلته راغلي دي لپخوان تکل سپتاست با سرگند دی چی دسی پیخی چی آغا زمانگ هوادوالو زمانگ هواد زمانگ تاریخ و زمانگ ارزختونو تا تاوان ورسی وی با خواقا طولی دسی پتصادفی توگا وی دسی دسی پلان شوی جرمونه نو لکه چی پا داخری که دا افغانانو لخوان وشو دا کورنه و سره دا زوانانو سره زمانگ آلی که دیری دی منگ دا خپل تجربه لمخی پا علمان که دی هواد دا کلتوری ارزختونو دا قوانونو دا تینگخ دا دی طولو قصو په حق له سره باسونه کو خپل تجربه سره شریک وو. یعنی ما خو تاسو ته مخکې ویل چې دغه د جرمونو کیسه چې دی ډېره بدنامه ده ډېره بده ده، خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډېر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي، به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زموږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي، نو په دې باندې د ډېرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصېږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یوه ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځانګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یو لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے دا ټولنې په کاری چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپلې کړې دي، مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي، ځوانانو تم مسلکی خلک راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی ده. د دې ځانونه په پردی ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دي، او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي، ځوانان چې لوړې زده کړې کوي ساين لیکونه ور کړې دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کونړ کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه یې کړي دي، او موږ زموږ د ټولنې اصلي موخه همدا ده په همدې هدفونو باندې دغه د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي، او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهور ده په فرهنګي حلقو کې، د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب؟
مخو تکل صاحب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ساين غونډو نه نیولې، یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لستر اورین لري، دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسولیت بولي چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي فرهنګي ادبي برخو کې موږ غونډې لرو، هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو، او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې جوړو. د کونړ سین د مشاعري ترشا یو لوی هدف یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سین چې دی جغرافیوي اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري، د دې ارزښت راپورته کول په دې ارزښتونو باندې باس کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي، په دې باندې باید باسونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پامي موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقاله په ویل شوې دي. دغه مقاله به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کونړ سین مشاعره چې ده دا یوازې مشاعره نه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کونړ په سین باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زمونږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہ واری او مسولیت لنی کبرغه ټول دغه نه نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شي وي خو دغه حالې زلی ومنډه رامنډه مسولیت زموږ د کونړ د خلکو پوري دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی دا ټول افغانستان ته رسیږي. کزه تاسو ته څو بیلګې هم لکه په لوی پکتیا کې چې زلزلې شوی وي الته موږ مرسته رسولې دي. تیر کال چې دی د هرات زلزله ځپل سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېګلې د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زمونږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسېدلې دي په زرګونو په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه ده نو حتما دی باید پکې کونړی وي. کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو لکه واخان لکه نختر لکه پامیر دغه سې استعمالوو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانان ته رسېدلې دي چې د دې هغه ثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولی شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا عین تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه کسې زمونږ د ملګرو هدف دی او په همدغه کار موږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډېر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو لپاره دي صرف په کونړ نه راڅرخیږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه په جنگلو کړه د کونړ سیند مشاعره هم د 2005 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو. د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهنی تیاری وخت ورته ولرو به یو مشخصه نیټه ټاکو په هغه باندې دا غونډه جوړو. لنی کمر
فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او 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 نه فصل مولاد سي خاص معلوم نه ځکه چې نو کله وړي کې کو دا اوس دغه منی ته راغله او لنیک مرغه فکر کوم چې د کونړ سیند د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده د اروپا کې د یو جشنی بڑا غوړه کړی ده د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حساب وو. دا خو زموږ خپل کور دی نه
دی د اروپا نه دی د جرمني
او گاونډي وادونه دی جرمني سره نږدېم دي. زموږ دغه ټول فرهنګي بلګري شته دی ورځي ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا به کله کیږي څنګه به کیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي. ولکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې. په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځني مسائل چې زمونږ ګلس او هیواد ته ورپیخ دي په دې باندې باسونه کیږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي. مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل. لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنی چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنه کې میرمنې څومره ونډه لري دغه قصې به کې راڅرګندلې و او افغانستان یو سره پرتل کړي و. دا غینه په تیره مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمرلور هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زکړو په ارزښت باندې باس کړي او امداراس په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده. نو زمونږ یو ډیر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو شرینیز او ډیره هررخیزه مقاله لري. یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري. په زمن کې زمونږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه ښوونیز بندیز باندې یو ډیره په زړه پورې مقاله لري.
ډیر زیاته مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایاس دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري، یوازې ټول فعالیتونه ټولنیز برخوانی راټول دي.
او بالکل خو دا ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنگم لري، ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشه زمونږ د لپاره ارزښناکي د افغانانو د لپاره ارزښناکي دغه قصې موږ پکې راچیړو او حکیمانو سره شریکو. موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان مومن بابا داغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو. زه تاسو ته بیل ګیو د دې ول ساتلو سکالو کې دې تاسو خبرونه د دې او سلوونه لري. خو زمونږ فعالیتونه د په مختلفو برخو کې دی چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو. تبن دا سیاسي رنگ خپل یو موږ د هیواد په خپل مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد دراتلونکي لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دې وروسته هم څرګندو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي.
نه نه هغه څه نه کوي لکه څنګه چې تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور د خپلې ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي. او په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلتور کې به حد ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر. او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د دې موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کورمو ودان سرشار صاحب، اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همدارس په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو. تاسو ډیر خطی کی ته اشاره وکړه په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړی دي په شریکم کړی دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې په یو برخه کې بوختي کار کوي، په بل برخه کې بل ټولنه کار کوي. په دونیو مو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګړه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه ده، خو په عین حال کې اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پر مخ لاړې شي، نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل کسړه ده چې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري. دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاشکې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلې تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنگر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سه دا دومره ډیر دي دومره پراخ دي چې دا به د یو غوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا خګړم چې ډلې ډلې ټوله ټوله خلک په مختلفو فکرونو په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي، او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو متل دی چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر یې راوړي ډېر به ستړی کړي، که یو یو نفر یو یو امسا چېرته وغورځي نو هغې نه همدغه جوړېږي، خو خلک پې ستړي کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي، په یعنې زمان کې خلک نشي کولی چې د وخت د نگانه د فکر د نگانه د ارزوګانو د نگانه زه یې ښېږه چې په مجموع کې په ټوله کې یوه خبره وي ډېره بخه وي، خو دا هم ډېره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي، دا هم ډېره ښه خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یاد کړي د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو څرګند ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغې په یو برخه کې لاسته راوړل لري، فعالیتونه یې کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کنړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده، په زمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هیواد ته دغه زمونږ مالی مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنی دا به د یو چا احساس فکر وکړي، د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه، یو د اقتصادي، یو د دفاع، یو د بلی، یو د بلی، دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب، کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو، موږ وسایل ولرو، موږ ادارې ولرو، خو دغه ملګري دي خپل وخت، خپل اخلاص، خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته، او دغه مسایل چې دی طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته، ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي. نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي، زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلی، او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي، او دغه بڼه چې دی دغه دا سالم سیالي د دې خلا نورم به ګټې ډېرې دي.
غواړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی.
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډېر وزورول او ډېر وروسته پات شو، افغانان د بل کړاو د بلې جګړې توان نه لري، زمونږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کړي، هغه که هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي. دوه شیان چې دی تکل صاحب هغه دایمي دي، مونږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي، دا دایمي دي. نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده. نو په کار دا ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده. تر بلې خبرونه د خدای خدی وي.
د ازادۍ میلمه